پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کارین جان پیر چې تېره شپه یې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې وی بی پلوټ الوتکې ډرون برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژم طالبانو د برید پرته لدی چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلې چې د دوهې د تړون سرغړونه ده د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د کوچیانو په یو ګرځنده کلی کې د شری ناروغي خبره شوې او تر اوسه پورې لږ تر لږه څلور تنه ورڅخه مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ساحې ته یې روغتیایي ټیمونه استولي دي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د شری ناروغي ډېره خپره شوې خو وروسته ډېر مخه نیول شوې ده د طالبانو حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته دولس افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نوموړي په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې افغان بندیان خوشي کړي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې لسګونه افغان اتباع د متحده عربي اماراتو په زندانو کې بندیان دي دا نه دي ویل شوي چې دغه افغانان د کوم جرم په تور بندیان شوي وو ازادي راډیونه لند خبرونه اوري په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یاست ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې د تاریخي آثارو یو کارپوه کاوه منصوري پرون ایسنا خبري آژانس ته وویل روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یاست د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی او بیا هم له ایرانه ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه د یوه ایراني تبه په خلاصون کې مرسته وکړي د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دغه ایراني تبه د روان کال په جولای کې د حج د مراسمو پر مهال نیول شوی و پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالعیان له خپل عراقي سیال سره په ټلیفون کې له هغه غوښتي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي له ازادي رادیو مو لند خبرونه واوریدل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ده سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري
تیرونه ولیدل چې اوس هم کولای شو دا تر لاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندې ځای نشته
د لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرګندلی
ګارډین رسپانه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغه کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه
د نورستان په برګمټال کې خونځي ودانۍ نه لري
برګمټال لیسه تعمیر نه لري د برګمټال د انجنونو لیسه تعمیر نه لري تعمیر په خو وسوځیدل
د اوکراینا ماوري چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پراچمی بټي د عملو پرا پر یو بل اچوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راوښو اول مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریځ ولري د سپینې ماڼۍ ویاند کارین جان پیر چې تېره شپه یې یوې خبرې ناستې کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریځ تمرکز کوي امریکا وروسته له هغه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد اقداماتو څرګندونې زیاتې کړې چې د دوی په خبره د جولای په 1 په کابل کې د ډرون په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری وواژه. طالبانو دا برید پرته له دې چې د زواهری د وژنې تایید یا رد وکړي غندلې او ویلې دي چې د دوحې د تړون سرغړونه ده. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری تر وزر کې دوه د دې هیواد په اړه د امریکا دریز لا دیک او پامیور زیات سوای دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر چې د جمعې په ورځ ناوخته یې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې روښانه او مناسب دریز ولري. نوموړی وویل اغلی پیر ټینګار وکړ چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پیو پیوړی ستراتیژیک دریز تمرکز کوي.
زموږ تمرکز پر دې دی اوس چې جګړه ختمه شوې نو څنګه کولی شو په یو پیاوړی ستراتیژیک دریز کې اوسو. موږ له هغو خلکو سره مرستې ته دوام ورکوو چې افغانستان پرېږدي او د متحدینو میشتېدو عملیاتو په واسطه په امریکا کې میشتېږي. موږ غواړو دا اطمینان رامنځته کړو چې د هر راز ترهګریز ګواښ په وړاندې بیداره او آماده یو. هغه څه چې جمهور رئیس تېره شنبه ترسره کړل او تاسو ولیدل
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن په کابل کې د دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزلو اعلان وکړ. د ایمن الزواهری د وزل کېدو وروسته په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوال هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. هڅه مو وکړه د سپینې ماڼۍ د ویاندې د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د ځل کې دوه وروسته په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی په کابل کې د نوموړي له وسیدو خبر نه و، خو ټول هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د کوم هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. تازه بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی تر اوسه کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. طالبانو مخکې په خپله اعلامیه کې د پیښې د څېړنې خبره کړې وه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
پرون په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت باندې برید شوی دی چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د لمانځلو لپاره تیاری روانې دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې اته ولسي وګړي وژل شوي او اتلس تنه نور ټپیان دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازی عارف رحماني بیا په خپل ټویټر باندې تر برید وروسته لیکلي چې شاوخوا څلوېښتو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله رسېدلې ده. تر اوسه پورې د تازه ارقامو او دا چې مرګ ژوبله زیاته شوې که څنګه طالبانو څه تازه جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره چې پخوا د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاندو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع هیوادوالو او د اهل تسنن هیوادوالو پیڅه هم رحم نه دی کړی د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا د پوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورز باندې به با امکان لري چې د ترورستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات ترورستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري واوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکل باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنوار صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دو پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه توانیدلی چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دوی د هغو د تحصیل لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغو د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د جمهوری نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاندو چې د عاشورا په مراسمو کې د احتمالي بریدونو او د پرونی ترګریز برید په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر مترزم مېرمنې وایي سره لدې چې هڅه کوي په مازر کې د واټونو په سر خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو اوس یوازې په خوندیو پوښلو ځایونو کې او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکولی شي. دغه مېرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو کال په پوره کېدو دی، غواړي د اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه د افغانستان وضعیت ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوزلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې د هغې مېرمنې غږ دی چې په یو پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس پلاس شوې ده. دغه مترزه مېرمن وایي په تیر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغو مترزو مېرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو مېرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کال وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تیر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، مېرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د وټونو په سر لاریونونو کړی وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغو ستونزو ته په کتو سره موږ پریکړه وکړه چې د اعتراضونو بڼې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه میرمنو د امنیتی ستونزو له امله لمونږ غوښتل چې نمونه راپور کې وانخلو. دا اعتراض کوونکې میرمنې وای سره له دې چې نړۍ د بشر حقونو د ملاتړ په برخه کې افغان میرمنې یوازې پریښودلې، خو دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. د دې میرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بیرته له سره پیل کړي. یوه بله معترضه میرمن ترنم سعیدی ازادي راډیو ته وویل:
ماشاءالله خوردیم، ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایان زپی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون آیرلند ته تللې ده څو د دغه هیواد په کوربتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي:
د یاد سفر موخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله خوي.
تمه ده چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 20 لوبو لړۍ د اګست په 9 نیټه پیل شي او د اګست 18 پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د آیرلند په بلفاست ښار کې پلان شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د دغو لوبو لپاره خپل لوبغاړي اعلان کړ چې د محمد نبی په لوبډل مشرۍ باندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته پکې چانس ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ځینې مشهور څېری راشد خان، مجیب الرحمن او نوین الحق چې د 20 لوبو متخصص لوبغاړي هم پیژندل کیږي په دغو لوبو کې حضور لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د حملو پړه پرې اوبله چوي، د روسیې پوځ د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې په اړوندو ښارونو کې عملیات پیل کړي دي. دا هغه سیمې دي چې له څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي ویلي دي چې روسیا باید د دې حملو پړه ومني. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولی دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخته په خپل ورځنۍ ټلویزیوني وینا کې وویل روسیا باید د تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومترۍ کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګې ته مو بیا هم خراغ لاست وایو. لومړی بل فریدی سیال واورو شي د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرګندلی.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغې کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. ورځپاڼه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرسته رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت و او په دې کور کې میشت و. سموک ویلی چې له دې کور څخه ښکاره کېدونکې منظرې ښکلې وي او هر سهار به یې په لیدو سره د ورځې له پیل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورځپاڼه کږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمان الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقع خسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو نه د سهار له طرفه کېدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلې پخوانی جمهوري نظام د چارواکو، تنظیمي قومندانانو او تکنوکراتانو لخوا د ځمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو ځمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو. ریلیف ویب خبرونه لیکي چې د ډینګي تبې نوې څپه په افغانستان کې تی چوي ده. د ریلیف ویب له قوله یوازې په ننګرهار ولایت کې د جون میاشتې له 12 نه تر 13 پورې څلور شپېته واقعې ثبت شوې دي. خبرونه کاږي چې په دې پیښو کې وڅلوېښتنه هغه ښځینه او انجونې هم شامل دي چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته دي. دغه خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله لیکي چې په افغانستان کې د روانو جنگونو، وروستیو طبي آفتونو او بیلابیلو ناروغیو په وجه افغانستان له بشري اضطراري ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
وربشو نورستان ته د نورستان برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې ډیره خونځي ودانۍ نه لري او لعملې ز د کوونکو خونکي غنو ستوند سره مخ شوی. دوی په خبره چې د ساور کو د تاوړان دی لیسی ودانۍ درلوده خو جنگونو کې وسوځول شو. د جمهوریت په داور کې ورته د ودانۍ لپاره پاتې دیوالونه هم ونړول شول، خو تر اوسه یې ز د کوونکو شنه اسمان لاندې او په سپیرو خاورو کې ز دکړې کوي. د دې موضوع تفصیل لسیمه زموږ د خبريال پراپور کې.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې. د خونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وای د سرپنا د نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېناول نو هر څه مشکلات دی. اداري مشکلات هم پکې دی اوس، بس وختونه هم دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي. تعمیرات باید جوړ شي. دی
د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانی د خونځیو د تعمیرونو د نشټوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګي مټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنگونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوریت حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا
تعمیر نه لري د برګمنټال د انجنونو لیسام تعمیر نه لري تعمیر په خو او سوزیدل په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو په خانه تعمیر چې مونږه تل لیسا درسولې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه او هر څه تیار وو په خانه دولت په وخت کې تعمیر جوړو په نامه یو شرکت ورکړې او هغه شرکت هم کار نه وکړي تعمیر د منځوړې
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لزګون انجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګي او پاریخ شوې دي د برګي مټال وسیدونکو له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې خونځي او تېي ودانې جوړ کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وای برګي مټال ولسوالۍ کې له 1.5 خونځي او یوې مدرسې څخه یوازې لس خونځي ودانې لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې 100 خونځیو ته ودانې جوړولې چې له ډلې 15 خونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خوې 4-3% بشپړې شوې وي او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدي ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګي مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې به خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي ځکه په تیر کې هم کوم ولس هلته ژوند کوو اوس هم همغه ولس ژوند کوي همدغه د ولس بچیان دي دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو ځکه سرسیر د علاقې دي یخ علاقې دي بارانونه او سیلابونه حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې اوسیدونکي د خونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاو د نشتون له امله ستونزې ګالي
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی او سم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته رالیږلي تاسو ته خبرو
نوم می پزل حق ته د ننګرهار د خوګړو لسوالۍ نمرته پیغام پرې ازادي رادیو نه می دغه خیله د چې ترکیه او ایران خو درمن افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کوي باید د طالبانو رون نم دغه خیله د چې دی مخنیوي وشي بد چې په جدي ډول دې مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی وراړوي مګر نیونه حق ته چې راوالي خو په غسره عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی وراړي
زمونږ دغه مشکل دی د معلمینو چې د معلمینو د نمرو هیڅ درک نه لګيږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی مونږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص معلمانو ته خپل حق ورسي دوی خو ډېرې وعده کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو امیده کې ځکه استادان خورن چې دی هغه چې دی په کاریا پراته دي
السلام علیکم اسلامي امارت صدر غشتنګ روزي دا ولورونه ارزانه کې د بخي ګراندي نو لاس لا کرپی چا په وسه کې د ګراني په دغه کې مرزونم سر باندې د لاریم باندې سر بارډرونم باندې بخي ګراني ده بس
بي سود ګمرګ نه نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خلک غریبان دي او هیڅ نشته ده خو د مسلونو څخه مې دا هيله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو رسوي چې دل دراشو سروي وکي د غریبانو لاسنیوي وکي
سلامونه احترامات ازادي رادو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته بهرنګ کوچم د خوڅه د ورسته کې چې ایران افغانانو په وړاندې چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده د هیڅکله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې کېږي. ورځو لنډو خبرونو ته